سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نوري په پایل کې پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته په کابل کې 14 یو کس وژلې او یو لس نورې ټپین کړې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زتران ازادي رادیو ته د دې خبر په تایید زیاته کړه چې دا 14 د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي مرسیډیز ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین لامل شوې ده. ښاغلی زدران وویل چې د دوی امنیتي کسان د پیښې ځای ته رسېدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا پر خواله رسنیو خلکو د پیښې له ځایه د عکسونو او ویډیوګانو خبرولو ادا کړی چې دغه چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. کسان تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د ورته چاودنو په ځانګړې توګه دشتې برچی سیمه کې چې اکثریت یې هزاره وګړي پکې ژوند کوي د دې حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دوی به په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان ګوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړی استازی راجر کارسټنس په یو پوسټ کې ویلی وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارسټنس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رایان ګوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو وسلوال ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمباری اداره دکړه. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایی حدودو ته داخله شوې وه، خو بمباری یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونه په سیمه کې یو اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي وو چې له منځه یوسي، او د چاودنې له غږ سره وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباری کړې دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور کړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې چیټ الوتکې لیدل شوې دي، او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به ډالر د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. د دغه وزارت ویندوی اشرف حق شناس نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی وو چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوي فرعي لاره تګ راتګ وکړي، لوی باري موټرونه او بسونه به د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه ونه لري. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن یکشنبه ویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسیکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویندوی یوسف اسرار وویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان وو په بهسود ولسوالۍ کې له یو بایسیکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خراب والی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یوه ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلې دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ کې د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د ناامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د جمعې په ورځ ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر مکی وسلوالو کسانو د پاکستان د پاوس پر دوو پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لک تر لګه 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس رخچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې رخچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتمي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي، وی ویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. هم ستړي مشه دا خبرونه زه فرشته ساک درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږۍ شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستی ناوړه چلند غیر انساني بللی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1978 کال ته هیڅ وخت نه نه ده کړی.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولای تفریحي سیمو ته لاړ شي.
خوش چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور مونږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
د دې برسیره به په خبرونه کې نور راپورونه هم واورئ. را سره مل اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه لومړی راپور ته ورزو. د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستی ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی دی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږي شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه یوازې له اسلامي قوانینو او بشري حقونو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوي چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هواري شي. پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1978 کال ته هیڅ وخت نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د 1985 کالو ته میتنانه تکړه خنو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنی لال لري چې ایران سره وغږیږي شخصي غاړي کې څه دی چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولای چې خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته ملګرو سازمان ته کمشنری علي ملل متحد ته توی طالبان کولای شي باید وی کی چې دوی ته سہولتونه ایجاد کړي د تعلیم په څنګه کې د کار او اشتغال په څنګه کې اقتصادي مشکلاتو په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وايي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاون په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پرورمې زنګونې خې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. دغه خبرې شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ خبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو نه تاسو راپورونه اوري ورزو د افغانستان اړوند بل راپور ته په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان لوري د بمبار پاړه راپورونه ردوي خو د کوم سند لوړاندې کول پرته ایدا کوي چې و پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوال اجمل شګیوال ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. پاتحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لورې د هوایي بمبارۍ راپورونه ردوي خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یوه پاکستاني الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مندرې ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس ته انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبدیلات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني طیاره راوښتې ده دې خواته، البته نه کوم بمبار شوی دی نه کوم تلفات هم شوي.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستان جیټ الوتکو د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. په خبر کې راغلي دغه شان تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستاني جیټ الوتکې د ګزمې پر مهال لیدل شوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي دي چې بېګا شپه د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و، خو د پاکستان حکومت او یا هم چارواکو یې د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاس کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پښتونخوا او بلوچستان یاد کړي و. پاکستانی ارختل د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي او وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویاند محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو د حمله وغندلې او ویلي و چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او 2 تنه نور په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو، خو وستمی کو د افغانستان په موضوعاتو کې. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه د نړیوالو ادارو رد کړی دي. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان تلونیوس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګریزو ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شوي او ترهګر یا وژل شوي او یا هم تر محاکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا څرګندونه وروسته له هغه دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړی وو چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه سنه کاکړ نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه لپاره خو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمري په شلمه تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قنی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره دایش او یا نورو ډلو ته په ټکو یې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې دی دا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش یې مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د زمري په 19مه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوژستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلی وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 24 کلن راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوس کولای شي. ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 1925 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واوري. وسام نړۍ ته سر ورکار کوو د نړیوالو موضوعاتو نه خبرو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو د غزې پر یو ښوونځي د اسرائیل پر حملې اندېښنه ښودلې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس د یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکی له مبهم حالت سره مخامخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري زون برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکی وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. لبلی خو سپینی مانی ویلی چې د اگست په 13مه د غزه شار د یو شونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایی برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزه د بیړنیو چارو د ملکی خدماتو اداره وایي چې په شونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوې دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالی کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینکس کې و، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د شوانزی له ودانۍ څخه فلسطینی بیځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د بریټ په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسام بیت افغانستان ته ګرځو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په 13 کلونو کې د هوا په ګرمېدو د میلې او چکر لپاره له خارونو لرو پرتوشنو او تفریحي سیمو تتلل، خو وس د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو لامل نشي کولای. دغه کورنۍ وایي چې ډیرو مواردو کې د خزو د موجودیت لپاره پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ راتک اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې په تفریحي ځایونو کې د زینو رستورانتونو او خوراکي توکو هټیوال وایي چې د طالبانو له لوري پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کار هم بد اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د خزو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او د غشان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له ناسم چلن سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمون کړه چې بزیاتره ملمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغه به حتمن د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستې دي موږ نه پریښو دي. په دې نظام کې موږ روزه بيخي نه لیدلې چې وسره رقم ده، یعنی روزي ته ارسو ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزې یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کلبم چې زړه غوښته پارکونو ته وتللو، نور تفریحي ځایونو ته وتللو. خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو لوري وضع شویو محدودیتونو هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، خو ورور والا بازارونه ډیر خو دلته زمونږ دکان وو، کار مو ښه چلېدو الحمدلله، ټکه ټوکه کېدل، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپینګیری، کاروبار خو نو اوس له دې وروسته د ډېر وخت کېږي، د دوه کاله کې کاروبارونه بېخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې مېرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لته غم نه کړی.
د بلخ په مزار شریف ښار کې د ربیع بلخی سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سم د دې مرکز یو شمیر سوداګر میرمنې د خپل سوداګریز توکو له سوړ بازار شکایت کوي. په دې اړه زموږ د همکار راپور واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د خزینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو له سوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف ښار کې د رابعه بلخي سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو خوځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د خزو د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز ولس کال وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو میرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمیر نا دولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د خزو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګري خزي پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په برخو کې په کار بوخت دي. خود دغه سوداګریز مرکز یو شمیر سوداګری میرمنې چې خپل سوداګری بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبي هم نواز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګری ستوکي د پلور خ بازار نه لري.
اوس مال زموږ د سوداګری زو توکو د پیرو پلور بازار ښه نه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ غوښتنه ده چې نندرتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمیر خزې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د خزو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونی مشر عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تیرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وي، خو د اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمیر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي تر څو سوداګرې میرمنې پکې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمیدو شکایتونه کړي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو میرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو میرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو میرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام ازما پیغام خو خپور کی د اسلامی امارات څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمینه برابر سي، ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. کچیر په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگینو سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته. په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ شي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومانو باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښ.
السلام علیکم. آزادی راډیو کا کوم کو دین کو ته سلام نو حمزه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیټینګ موږ پته تیر میاش و میاش وکیږي د سی بهرانونه وسو د سی سیلابونه رااله چې نو وسې ګرتر در وسه چې ورکان سپینجری سره یې دا غو نه پایږي. نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مشتره غلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، زموږ د دې خبرونه د راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په کابل کې 14 یو کس وژلی او یو لس نور یې ټپیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته د دې خبرې پتاید زیاته کړې چې دا 14 د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي مرسیډیز ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین لامل شوې ده. کاغلی زدران وویل چې د دوی امنیتي کسان د پیښې ځای ته رسیدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقيف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. خغلی ویسټ د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې خوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان ګوبرټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنۍ ته ورولي. د ننګرهار ولایت د مومندری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمبارۍ اداره ده کړې. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدودو ته داخله شوه خو بمباري یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخواني باروت د دې لپاره چودولي چې له منځه یوسي او د چاودنې له غږ وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباري کړې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به دا لار د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. د دغه وزارت ویندوی اشرف حق شناس نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوي فرعي لاره تګ راتګ وکړي، لوی باري موټرونه او بسونه به د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن وویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویندوی یوسف اسرالو وویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان وو په بهسود ولسوالۍ کې له یو بایسکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدر سنتی که تابلیت
صنعتی نشی مواد چې له تابلیت کا او شیشه څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اتحاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښاني څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان کوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجاني حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکونو استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډېر دي.
دا نقیب په نوم یو بستری معتاد وای چې د بنګو د کښت لامل چرسی سوم
موږ په کوټه کې و مچرس پراته په ګونی پرسلان پراته او مچرس می سګریټ تور واچول و می سکول بس دا غوړې صفخته سوم
او د پروګرام په پای کې به یو ډرامه کې واوري چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي خو په دې وخت کې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واوري
مورې دا به څه کوو پلار مې هم دا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مو جمیل ډاکټر ته بیولی وای
اوس خبرونه په راپور پیل کو د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیر بیا ننګرهار د کیمیاوي نشي موادو د کاچاکو او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیر اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرام ډیره خيخه او زرګونه نشي ګولۍ نیولې دي ل نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کټل کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشي مواد نیولې او د نشي موادو مافیایي ډلو خيخي جوړولو او کاچاکو ته ډیر پام اړولې دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولی تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشي موادو نیولې دی د طالبانو حکومت تیر اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 355 کیلوګرامه خيخه نیولې ده کتی روش میرو ته وګورو د افغانستان کې د نیول شوی خيخه په لړ کې ډیره اندازه خي د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرام ډیره خيخه نیولې ده د خيخه له هلمند څخه د ولایت قاچاق شوی او په پام کې وچه له هواد څخه د باندې قاچاق شي
د عملیاتو په نتیجه کې 216 کیلو شیشه 15 کیلو چرس 25 کیلو تریاک شپږ زره تبلیتکا ګولی او 200 زیکاپ ګولی او په تور شپږ تنه نیولې دي
د نیول شوې تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبر پانی کوي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیرې دودي په دې خبر پانو کې راغلي چې تر لاسو ورځو کم وخت کې 2.5 کیلوګرام کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې 3600 کیلوګرام مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرام مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوې دي په پام کې وچې لدی کیمیاوي مواد او تیزاب څخه د هیروین او خيخي په جوړولو کې کار واخیستل شي کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینات د پالیسۍ په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشئی موادو جوړولو کارخانه جوړی شوې او د خرڅولو بازارونه د پراخیدو په حال کې دي
بازارهای تجاری مواد مخدره مواد مخدره سنتي
صنعتي نشي مواد چې له ټابلیټکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي دا بازارونه په هلمند کندهار زابل فراه نیمروز بدخشان بلخ فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کیږي او هلته خرڅېږي د سیمې او نور هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي خو شي
مواد مخدره نه کړی
په داسې حال کې چې ملګری ملتونه تر راتلونکو څو اونیو پورې په 2024 کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او خيخي تولید د ډېرېدو په حال کې دی
راپور کې مو وویل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو ما پمور خوس بی خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خلم
د نشي موادو ل زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلی چې په نړۍ کې د چرسو نشه مسوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود ذات تاثیر کړو چې ما زه ترسه بيخي کړه کړو و بنوم عمل چې په افغانستان
شپه ګوشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی. د لڅو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. د وای چپلاری بنګي کړلې او د حمله پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرسي سر چې په دې ډول د چرسو معتاد شو. رحمت الله وایي چې د پلومړیو کې په نشي نه پوهیده او یوازې به د مستوري لپاره له پلار سره کار کوه. خو کله چې ځواني ته ورسېد نو د چرسو په یو دود معتاد شو.
چرس بم کرل چرس هم سی و او تا کو ته جوړي او تا کې چی بیٹکی چویټه کې د حواله ګردا او د شان چې دی دوه مدرې مدونه تلای جوړي چرس ما تلای هم نشي واغسته مور مارک ما عزت چرس وایم نه چرس هغه کوم نو ویل کېد بل ورځ مقابل د کډراله یو نه راغې هغه هو وخت متاد وو مته وای بیا دی ته وای د واسطه په سیګریټ کې مېدا کې سیګریټ کې مېدا کې وای ته بیا یو دې چې یو دې مې وای بس سر ناس بلاند راو ورته بل لګم بس ریګو سره بناسه چې موږ چرس وای.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر معتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال په نړۍ کې د چرسو 228 میلیونه معتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل د نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي امکان لري چې تر تنباکوی هم معتادین ډیر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یو الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅی زده کله چې دوی یو رچ په غرب کې د 400 تا قانوني بڼه ورکړ شوې ده په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چاغې نه ده موزره برخېستلې ده د دې پام کېږي نه واغه فکر کوي چې چرس په غرب کې سیماليږي په هغه هوادونو کې قانوني بڼه لري او په فرانسه کې په پایله شکل وی اعلان کړه د شکل باندې نه ده چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کې دې پراتن کې ونه لسی.
هغه متدینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکه کړي ډیری ویلي چې دوی لومړی په سګریټ او چرسو متد شوي او وروسته یې هیروینو خیخې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې متدینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي له همدې امله که متد هر وخت وغوړي د نشه یي موادو ډول بدلولای شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وای دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانه که امی چرس به شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالوي ته دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي له دوامدار بې خوبۍ سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده او ان داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کیدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نه می باشه او حتی سبب مرګ مریض هم شوه میتونه.
په افغانستان کې بنګي خې ډېرې کرل کیږي. لدې بنګو څخه د ترلاسه شوو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفيږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1275 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځایه ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې سي. دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي، او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل و سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي، او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تم ویلی شو چې ترس او یا ویره د انسانانو یو اصلي هیجانات دي. کله چې موږ یو خطر ته موږ مواجه کیږو، همدغه هیجانات چې حامل همغه هورمونونه دي هغه افرازیږي. موږ ته کومک کوي دا چې په همدغه مشکلاتو تهدیدونه چې رامنځته شوي دي موږ یو ښه عکس العمل وکړو او ځان د دغه خطراتونه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي، چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي، دا نشه یي توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي، او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې دا هیجاني حالات رامنځته کوي، او دا هیجاني حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجاني حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري، او په هغوی کې ویره ډیر دی، ځکه چې ځینې نشه یي موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټولې عصبي سیستم مختل کوي او هیجاني حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالوي هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي، او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلې وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی، او کله کله د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حسحال وي و کله پیچس وي، او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکي دا مړ کیږي، همدغسې بې خوبي ده، او جنسي اشتها هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشه یي موادو د استعمال له امله را پیدا شوي، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي، او که د نشې پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
متادین چه مخدرات توکو خوشی که او نور استفاده نکی که دهشی چه بیرتا خپل هادی آلات تا راو گرزی، لیکن تفتن نه پس لیودی را مدینه خصوصا اغا حالات چه او اغا اختلالات چه پا پیتیزدی اغا مونگ یادو چه پیتیزدی وی اغا ارتا یاد شه که دهشی چه بیرتا اما اغا شاکی آلات او یا شاک آلات ارتا پایده شی، خو لیکن ده چه مخدراتو که استفاده و نکی و سو موده که دهش چه سو کالا سو میاشتو که وقت دونیسی او بیا و رسته عادی آلات تر آمسته کیگه.
ترن آوریدن کو اوس هم ده خاطر وارده در روزگان ولایت اوسیدون که نقیب للسو کالو رهیسی نشکوی ده ده پا خبره چه پر دیر وڑکوالی که لخپل ازمکو چخه پر اطولو سوی و چار سو بانی موتاد سو. نقیب چه اوس پا یو دولتی روختون که بستری ده زیادوی چه چار سو اعصاب ور خراب کردی دی پا وڑا خبره غصه کی یا کاروبار تای همزل نکیگی. دا چه نقیب تا ده نشول عمل نور کم زیانو ناوختی دی پا دی اره از مکسره ده زلخ خواله کردی ده.
جنی تعلیمی کردی سلور پینزه کالم پا کوټه کې سبکان ویلی دیر کشرون پا وقتی. بلا نو سرپمیر سربیبایی و داشان می یاد کردی زنجانی و زورادی و داشان می ویلی ده ده غزگی پوری تللن برمی سبکان پریشی. بس دای سوز منکی چه مزکی کرو مخی کنو کشرون کارم کوی کرسران. یو نیم یاران سره کښېناستلو بله بس ډېر کشر وم نه ژر وبرید مې نه و د دغه وخته سه چرس پخم خو هلته کره کېږي هلته په مځکو زموږ په مځکو کره کېږي داسې زموږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته په ګونۍ کې پر سلان پراته او اومه چرس مې سګرېټ ور واچول ومې څکول بس د هغه ورځ سه پخته سوم د هغه ورځ سیخوان راکړی داسې اومه چرس دود یې م نه کوي خو اومه چرس خو ور نه اخي سګرېټ نه لګي هغه بس نشه کړی م بله چې وم د څو کولی د چا به سګرېټ یو ښي چارج به خلو سره کښېبنسته ما به م سره ووت او د هغې کرا کرا خپل نمبره په جو کې ګرځول رانیول خیر موږ هم عملیان تقریبا لس دولس کاله به کېږي چې بس سګرېټۍ مې وښې نه سرخیلم دلته په کندهار کې د روزګانه سې راوستلم ول راسه چې موږ دلته وظیفه در پیدا کړو یو میاشت دوې مې ورسره تېرې کړې ما لې وظیفه نو دیره پوه سوه چې چرس وایي خامخا بله دوی وویله چې مانا د څو شپې دلته تېرې کړه چې جوړ سي بیا چې ډېره کم وظیفه غوښته موږ بې در پیدا بس خدای دې سړی چې ساتي دا درته وایم ښه شی نه دی خدای پاک یار مسلمان چې نیوسه یو کار ته چې سودا یې سم دم به دې ترتیب برابر کړې یا کار چې به روانېږي چې ودې وله بېرته پاته ناس به دغه چم لري و خراب شوی و خم په ورځ د دماغ بد تاثیر و یا مې خوش کې دغسې یو جمع روانی وکړي ته مخکې چې مې نس کول هر څه م معنه په لاس کې وم اوس چرس دغس کوم کار بار عشق نه راکوي چې بل کښ به م کرلی و خوند بیا نه راکوي چې اوښه اوسه بس وایم د هغه زړه و چې معنه ځای تللی وای د یو اشنا سره کښېناستلی وای چرس مې وخلي وای نه کار به پات و چرس وایي دا رنګ بتیا معنه ډېره ده نه اوس کې زه وښم کې نه وښم بس هغه نامه یاد یم وایي دی چرس وایي عملي دی عملي د عملي نوم راباندې یاد دی پلار مور ورور دی پر ته وویل چې دا کار مه کوه ګرده وایي چې عملي دی یاروی نه دی پلان د ستا نه مال صحیح ده نه کوم دخه اوس ما رنګ مناسبت څه وایي او داسې په پټه مو بیا بغلي یو چرس مرس وخل بیا به یې سوزه مانه تېره سوه بیا به را خبر سوه چې بیا دې دا کارونه شروع کړي بیا به م لاسته لکوي چې نه یې کومه بیا به مې سوزه مانه پرېښي نو په دې خاطر یې جنجال نه دی راسره راغلی نو مو جنګ ورسره کړی دی د نشې په خاطر
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه مې لوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کښېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي
کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي، په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو. له خیره
وسړی، څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
خدای روی ته وګوره وسړیه، پوړنۍ درته غوړوم، ساری درته کوم، خو ځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم. د خلکو پورونه را باندې دي، ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي.
داستانه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره را وښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تام څومره پخوانۍ کیسې را پورته کړې. اوس مې پرېږده، د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځان بابا خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټلی دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زه را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې هم دا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
لا دې واضح هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. ځمځکې پیسې په لاس ورغلي، نور دا هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا خامخا خپل پوډر وي.
جاویده، وجاویده،
څنګه نشه کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه چې شفیقه راغله،
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي. راغلی لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو؟ زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، را یې نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچیه.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي. دا دی نبض ملار دی.
خدایه، دا خو مړ شو، مور مې سپیرو شو، زما ګلانه یې زویه.
دا ازادي راډیو وترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.